آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا افغان چارواکی وایي چې پاکستان ورته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په ګډ ترانزیتي تړون کې هند نشي شاملولی. په سعودي عربستان کې د شیعهګانو په یو جماعت باندې ځانمرګي برید شوی دی او په عراق کې په 2014 کې 10 کسه وژل شوي او 10 نور زخمي شوي دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو خبرونه ختم شوې. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوې. د ننګرهار په ولایت کې نن لسګونو دینی عالمانو غونډه کړې ده او د افغانستان د قواو په خلاف روانه جګړه ناروا ګڼلې ده. د دې او نورو رپورټونو نمخ کې زیبا خدم او حسیب الکو زید د ساعت خبرونه وایي.
افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان په ګډ ترانزیتي تړون کې هند نشي شاملولای. افغانستان د تجارت او صنایع وزارت مرستیال وزیر مزمل شنواری د امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان او پاکستان په ترانزیتي تړون کې دي تاجکستان شامل کړي، خو شنواری وایي چې افغانستان به تاجکستان په دې تړون کې شامل نه کړي. په دې اړه زموږ په راتلونکي خبرونه کې بشپړ رپورټ مهروي.
د جی آی زید په نوم د جرمنی مرستندویه مؤسسه یو تن جرمنی مامور چې یو میاشت مخکې د قندوز د انګورباخ په سیمه کې طالبانو یرغمل کړی و، هغه تیر شپه ناوخته د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو د منګنو را خلاص شو. پولیسو د دې جرمنی مرستندویه کارکوونکي نوم سټیفن خودلی دی. د قندوز د والی نطاق عبدالودود واحدی وایي چې تیر شپه په سیمه ییز وخت 3 بجې پولیسو د چاردرې په ولسوالۍ کې چې دغه جرمنی پکې پټ ساتل شوی و عملیات وکړل او د امنیتي ارګانونو د هڅو وروسته سټیفن ته د چاردرې په ولسوالۍ کې د طالبانو د منګلو نه د تیښتې زمینه برابره شوه. طالبانو دغه جرمنی یوه میاشت مخکې د قندوز څخه مزار شریف ته په لاره کې یرغمل کړی و.
د هند چارواکي وایي چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د سختي ګرمۍ له کبله تر اوسه پورې د 300 نه زیات خلک مړه شوي دي. اکثره تلفات د دغه هیواد په جنوبي ایالتونو اندرا پردیش او تیلانګنا کې اوښتي دي. چارواکي وایي چې شاید د مړو شمیر تر دې هم زیات وي، ځکه غریب او بې کوره خلک روغتونونو ته نه رسیږي او د هغه تلفات دي چې په روغتونونو کې مړه شوي دي. هندي چارواکو د خلکو څخه غوښتي دي چې سایه ته دیسي خپل سرونه دي پټ کړي او زیاتې اوبه دي وچشي. په سیمه کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 43 درجې ته رسېدلې ده او یو اونۍ کېږي چې د تودوخې اندازه شاوخوا 43 درجې ده. د جنوبي ایالتونو تر څنګ په نورو سیمو کې هم د تودوخې اندازه زیاته سوې ده. په ټول هند کې خلک د اوبو د کموالي له امله شکایت کوي. په پلازمینې نوې ډیلي کې د ایرکنډیشنونو د زیات استعمال له وجې د برق قلت راغلی دی او په زرګونو خلک برېښنا نه لري. ویل کېږي چې د هند په جنوب او نورو سیمو کې به په 4 ورځو کې موسمي بارانونه پیل شي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په ختیځې برخې کې په یو جومات کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي دي. دا په یوه هفته کې 2مه دغه راز حمله ده چې په سعودي عربستان کې کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. برید د جمعې د مانځه په وخت د دمام د سیمې په یو جومات کې شوی دی. په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي تصویرونه او ویډیوګانې ښیي چې د جومات د ودانۍ څخه لوګي پورته کیږي او لارویان جاړي. تر اوسه نه ده معلومه چې برید د موټر له لارې شوی دی او که ځانمرګه کړی دی. تیره هفته د قاطف په ښارګوټي کې په یو جومات کې د یوې چاودنې له کبله 1 عبادت کوونکي وژل شول او 10 نور زخمیان شول. د داعش یا اسلامي دولت ډلې چې هڅه کوي ځان ته په سعودي عربستان کې ځالې پیدا کړي، د تیرې هفتې د برید مسؤلیت هم په غاړه اخیستی دی. دغه راز بریدونه په سعودي عربستان کې ډیر لږ کیږي، خو دغه هیواد د یمن او عراق سره ګډه پوله لري چې په دواړو هیوادونو کې ناکراري روانه ده.
بلې خواته د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دغه هیواد په پلازمینه بغداد کې په 250 هوټلونو کې د موټر بم په 2014 کې لږ تر لږه 10 کسه وژل شوي دي او نږدې 10 کسه نور ټپیان دي. لومړی چاودنه پرون د پنځشنبې په ورځ ناوخته د بابلون د هوټل په تمځای یا پارکینګ کې وسبه چې شپږ کسه پکښې ووژل شول او څوارلس کسه نور ټپیان شول. څو دقیقې وروسته د میرادیان د هوټل د باندې بله چاودنه وسوه چې څلور کسه پکښې ووژل شول او دیارلس کسه نور ټپیان شول. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستي، خو تقریبا هره ورځ په عراق کې دغه راز بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت ډله په غاړه اخلي چې د دې هیواد زیاتې برخې یې نیولې دي. د اسلامي دولت ډلې د روانې میاشتې په پیل کې د عراق د رمادي ښار ونیوی چې دا د عراق د حکومت او د امریکا په مشرۍ د هوایي عملیاتو د کمپاین دپاره یوه غټه ضربه ګڼل کیږي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه د نړۍ خبرونه اوري. ویل کیږي چې نن د جمعې په ورځ به یوه ډله موټر سایکل چلوونکي چې ښایي مسله وي، د امریکا د اریزونا په ایالت کې د یو اسلامي مرکز نه د باندې د اسلام د پیغمبر د کارتون جوړولو سیالۍ پیل کړي. د دغې ډلې غړي ویلي دي چې دوی دا کار ځکه کوي چې د روانې میاشتې په پیل کې دوه وسلوالو د ټکساس په ایالت کې په عین مراسمو باندې چې د اسلام د پیغمبر کارتون پکې جوړېده برید وکړ. د ټکساس د ایالت په برید کې دواړه برید کوونکي د پولیسو سره په نښتو کې وژل شول او یو پولیس زخمی شو. د دغو برید کوونکو د جملې څخه یو یې د فینیکس په جومات کې چې نن به د کارتون سیالۍ وشي د لمونځ دپاره وتلل. د دې سیالۍ مسؤول د امریکا د سمندري قواو پخوانی عسکر جان ریتمر وو چې د فیسبوک په پاڼه یې لیکلی دي چې سیالۍ به سوله ییزه وي، خو مظاهره کوونکي دې د ځان سره وسلې راوړي که چیرې برید شي چې د ځان دفاع وکړی شي. د غونډې مسؤول په زرګونو کسان دعوت کړي دي، خو تر اوسه پورې د فیسبوک په پاڼه کې یوازې شپږ سوه کسانو ویلي دي چې دوی به په دې سیالۍ کې ګډون وکړي. پولیسو ویلي دي چې په سیمه کې به پراخ حضور ولري، که چیرې تشدد جوړ شو دوی به ځواب ورکړي. د ټکساس د برید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې په غاړه اخیستی دی، خو د چارو کارپوهان وایي چې د دوو برید کوونکو او د اسلامي دولت د ډلې ترمنځ هیڅ تړاو نه و.
د امریکا د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند څخه یو بل کس هم ځان ګاندید کړی دی او هغه د نیویارک پخوانی والی جورج پاتکی دی چې پرون د پنځشنبې په ورځ خپل کاندیدیدل اعلان کړل. پتا کی چې د سپتمبر د 18 منټې د تورستي عملو په وخت کې د نیویارک والیو پرون د پنځشنبې په ورځ د یوټیوب د ویډیو له لارې خپل کاندیدی اعلان کړه او د افراطي مسلمانانو پر ضد د سخت دریز هوډ وکړي. د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې نشپېته کلن پتا کې چې میانره و جمهوری غوښتونکو دي د بریا لږ چانس لري، ځکه اته کسه جمهوری غوښتونکو د مخه لا اعلان کړی دي چې انتخاباتو ته به درېږي او اته نور جمهوری غوښتونکي په نظر کې لري چې په انتخاباتو کې به ودرېږي. کوینپک د پوهنتون د پنځشنبې د ورځې د یوې سروې له مخې د جمهوری غوښتونکو ګوند د 2014 کال د جمهوری ریاست د انتخاباتو دپاره مخکښه کاندید نه لري.
د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا مشر سیپ بټلر په دې سازمان کې د یووالي غږ کړی دی او هوډ کړی دی چې که په انتخاباتو کې بریالی شو نو د اداري فساد په ضد به مبارزه وکړي. بټلر د فیفا په شپږ پنځوسمې کلنۍ غونډې کې په سویزرلند کې خبرې کولې. په دې غونډې کې د دې سازمان غړي د نوي رئیس د انتخابېدو دپاره رای ورکوي. که چیرې بټلر دغه انتخابات وګټل نو دا به یې پنځمه دوره وي چې د دې سازمان مشري کوي. د هغه په مقابل کې د اردن شاهزاده علي ابن الحسین ولاړ دی. بټلر وویل چې د فوټبال د فدراسیون د اوو چارواکو د نیول کېدو خبر یو طوفان جوړ کړی دی، خو نوموړي د فدراسیون د غړو څخه وغوښتل چې یو لاس شي تر څو د فیفا سازمان وکړی شي چې دغه سازمان چارې پر مخ ولاړ شي.
د نایجیریا نوی ولسمشر محمدو بوهاري وایي چې نایجیریا د بوکارام د ډلې په مقابل کې بریالیتوب تر هغه نسي ترلاسه کولی چې د تیر کال یرغمل سوي نجونې یې د دغه ډلې د منګولو څخه خلاص کړي نه وي. ښاغلي بوهاري نن د جمعې په ورځ خپل د تالیف د مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د 219 نجونې چې د بوکارام د ډلې لخوا د 2014 کال د اپریل په میاشت کې وتښتول سوي باید آزادي سي. هغه د بوکو حرام ډله یوه بې خدایه او بې شهوره ډله وبلله چې د اسلام سره هیڅ تعلق نه لري. ښاغلي بوهاري د ګډ لک جانتن څخه واک ترلاسه کوي او لومړنی نایجیریایي دی چې د انتخاباتو له لارې یوه برحاله ولسمشر ته ماتې ورکوي. هغه په خپلې وینا کې وویل چې غواړي نایجیریا د مشرۍ هغه سیمه ییز نقش ولوبوي چې افریقا یې تمه لري. نایجیریا د نفوذ د لحاظه د افریقا تر ټولو زیات نفوذ لرونکی هیواد دی او په دې وچه کې تر ټولو زیات تیل هم تولیدوي.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. درنو اوریدونکو، د ننګرهار په ولایت کې لسکونو دینی عالمانو غونډه کړې ده او د افغانستان د قواوو په خلاف روانه جګړه ناروا بللې ده. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو دې ته چې د افغانستان حکومت له پاکستان هند سره د واګې له لارې سوداګري غواړي. د افغانستان حکومت وایي هندوستان سره د واګې له لارې په افغان سوداګرو محدودیت نورو هیوادونو ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لاسلیک شوي ترانزیتي تړون یعنې ابتا د غځېدلو مخه نیولې ده. اکرام شینواري د کابل نه رپورټ رالېږلی دی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت چارواکي وایي چې پاکستان لخوا افغان سوداګرو ته د واګې د بندر له لارې د هندوستان څخه افغانستان ته د وارداتو په سر نه موافقه د پټا پر ترانزیتي تړون کې د تاجکستان د شاملولو په سر د درې هیوادو ترمنځ خبرې په ټپه درولې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال مزمل شینواري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې په پټا کې د تاجکستان د شاملولو غوښتنه پاکستان او تاجکستان لخوا شوې وه، خو په دغه تړون کې د هندوستان د شاملولو غوښتنه د هندوستان لخوا وه چې د افغانستان ملاتړ هم ورسره و.
په دې باندې موږ دوه دوره مذاکرات کړي دي او تقریبا 95% مسایل حل شوي دي. زمونږ درې عمده مشکله پاتې و چې یو تاجکستان سره، دوه پاکستان سره.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د وزارت دغه چارواکي وایي چې تیر میاشت کابل ته د پاکستان د سوداګرۍ د مرکزی وزیر د سفر په وخت کله چې هغه د افغان حکومت د چارواکو او جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره په دې مسله خبرې وکړي، په سرګند ویل چې پاکستان د هندوستان څخه افغانستان ته د واګې لارې د وارداتو اجازه نشي ورکولی.
د حکومت د افغانستان موقف په دې کې واضح دی چې په غیر د پوره اکسس د هندوستان نه منګه دا تړون نه امضا کوو. پوره اکسس یا منګه چې پاغي باندې کوو چې منګه هم صادرات په آزاد توګه ولرو هندوستان ته او هندوستان نه واردات مولرو، په اپټا کې منګه ته د وارداتو اجازه نه دراکړي. وزیر د تجارت د پاکستان په دې مورید کې ورسره رئیس جمهور هم بحث وکړ. منګه مغه ابتدایي بحثونه چې درلودل نو هغه موقف دا او چې منګه هند ته اجازه نه شو درکوله چې په واضح الفاظو ویله، او چې هغه دا خبره وکړه زمنګ طرف نه مورته موقف هم دا واضح شو چې ترڅو بوري منګه هند ته لار پیدا نه کوم دا تړون نه امضا کو، چې هغه مذاکرات هم اوس په ټپه ودرېدلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ د چارو مرستیال پاکستان سره بل نه حل شوې ستونزه د پاکستان لارې افغانستان ته د ترانزیتي مالونو د ضمانت مسله یاد کړوي، ویل چې په اوس وخت کې افغان سوداګر د مالونو د واردولو په وخت پاکستان ته 15 ډالر ضمانتونه ورکړي.
چې هغه کې یو بانډډ کیریر دی چې د تضمینی ترانسپورت دی چې هغه تضمین لري، هغه سره دویم انشورنس دی، دریم ټریکینګ ډیوایس دی یا د یو اعلی نصب چې د موټر حرکت اغه تنظیمه چې ګوري یا قتل کیږي، دریم کراس بارډر سرټیفیکیشن دی چې د مال چې تورخم تر اورسیږي موږ تصدیق ورکو چې وو دراوسه او څلورم ای ډی آی یا تبادله د معلوماتو د انټرنیټ د لارې نه چې حقیقي وخیاري ال ټایم انفارمیشن شیرینګ دی چې په اني وخت کې موږ ته ګورسي
زمزمل شینوارې وی چې افغان حکومت د پاکستان نه د دغو ضمانتونو د بهیر د ساده کولو او د پړاوونو د کمیدو غوښتنه کوي. افغان حکومت وی چې پاکستان د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو د مالونو د ایساتیا د مخنیوي او هم نور ورځنیو ستونزو په هوارولو کې یو لړ ګامونه اخیستي چې ورسره د هغو افغان سوداګرو ستونزې هم راکمې شوې چې د دغه بندر لارې افغانستان ته ترانزیتي مالونه واردوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د سوداګرۍ چارو مرستیال ویل چې تاجکستان سره د افغانستان ستونزه د ویزې مسله ده. مزمل شینواري ویل چې په کابل کې د هندوستان سفارت په ډیر مشکل سوداګرو ته ویزه ورکوي،
حتی د دوی ویزه په تور بازار کې خرڅېږي په اوچت قیمت باندې چې تاجران لپاره دا همیشه مشکل دی. دا شکایت موږ څو ځله مخکې هم کړی دی. زمونږ پیشنهاد دا و چې باید موږ سټیکرې ولرو چې هر وزارت خارجه د هر ملک خپل خپل وګړو ته سټیکرې ورکړي او هغه وکول شي تجارت د درې واړو ملکونو سره ولري.
مزمل شینواري ویل چې دا ستونزې د دې سبب شوي چې هندوستان او تاجکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ په 2011 کال کې په نوي لاسلیک شوي ترانزیتي تړون کې شامل نه شي. افغانستان په لومړي ځل په 1915 کال کې پاکستان سره یو ترانزیتي تړون لاسلیک.
روغتیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر زموږ د دې اونۍ د خبرونه میلمه دی.
روند تطبیق واکسین، میزان مرگ و میر مادران اطفال و مشکلات ناشی از سوی تغذیه در نزد اطفال.
تاسو کولی سئ چې په 0900010 باندې زنګ ووهئ.
تاسو پوښتنی او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز
او لناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماشام اته بجې د امریکا غږ آشنا راډیو.
قدرمن اوریدونکو، عراقي قواوو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیات پیل کړي دي چې د اسلامي دولت ډلې داعش نیولې دي. خو د دې رپورټ نه مخکې راځو دې ته چې د ننګرهار په ولایت کې نن لسګونو دینی عالمانو غونډه کړې ده او د افغانستان د قواوو په خلاف روانه جګړه ناروا بللې. دوی د پاکستاني ملایانو هغه فتوا هم ناروا ګڼلې چې ګواکې یوازې په هغه هیواد کې جهاد ناروا ګڼل شوی دی. د امریکا خبریال ذبیح الله غازی رپورټ را لېږلی دی.
دغه لسګونو دینی عالمانو پر افغان پوځ او نور امنیتي سرتیرو کېدونکي جګړه ناروا وګڼله او په وسلوالو طالبانو یې غږ وکړ چې د سولې روانې هڅې بریالۍ کړي. دوی د پاکستانی ملایانو وروستۍ پیتوایي وړخیزه وګڼله چې ګواکې په هغه هیواد کې کېدونکي جګړه ناروا ګڼل شوې ده. دینی عالم او د سولې عالي شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی غونډې ته وویل په هیواد کې روانه جګړه د پردیو په لمسه پیل شوې او که د ختمېدا لپاره هڅې ونه شي نو وطن بحراني حالت ته وړلی شي. هغه د پاکستانی دینی عالمانو هغه څرګندونې یو اړخیزي وګڼلې چې یوازې په پاکستان کې جهاد ناروا ګڼلې ده.
زما وژنه دا حلال او دا جهاد دا ډېره د افسوس خبره ده. مونږ دا وایو چې د پاکستان د مسلمان ولس وژنه هم حرام ده او د افغانستان د مسلمان ولس وژنه هم حرام ده. د ټول ټول نړۍ کې د مسلمانانو وژنه دا مونږ حرام ګڼو غندوی.
مولای حقانی د زین نو وسلوالو ډلو را پیدا کېدل د افغانستان د بربادۍ لپاره یو د سیسه ګڼلې او وای حکومت او طالبان دواړه په دغه برخه کې خپل هڅې ګړندۍ وساتي. هغه وای افغان حکومت د دینی عالمانو د ژوند خوندیتوب لپاره هڅې وکړي او ولسمشر د جمعه توارک پاسلې په رښتینې بڼه را لنډې کړي.
دا چون ایمانی وجیبه ده د علماو، هغه د قدرت او د اقتدار او د چوکۍ لپاره کار نه کوي. د علماو تر اوسه هم د دې حکومت نه مایوسه دي، ځکه هغه خبره چې محترم رئیس صاحب دولت کړې وه چې د ارګ او د جمعه ترمن به دا واټن ختموي، نو اوس موږ د دې په دغه کې یو امید کیو او د دې انتظار کوو چې دا کار وشي او دغه واټن ختم شي.
یو بل دینی عالم مولوی عبدالسلام بیا د سولې په پروسه کې د ولسی خلکو رول مهم وګڼه او ویل په خپلو سیمو کې د جګړې بلې شوې لمبې د خبرو للارې پای ته ورسوي.
ولس نه غوښتنه داره چې دوی د اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، خپلو مشرانو سره دې په تماس کې شي او مشران دې ته متوجه کړي چې د علما د طالبانو سره داعش خو له چوکاټه وتلي دي، طالبانو سره صلح هغه وکړي، صلح پروسه په مخه بوځي.
دی وایي نور له جګړې ستړي شوي او د سولې لپاره تګی دي. که څه هم په قطر کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، خو د ډیرو په باور د دینی عالمانو دغه ډول غونډې او خبرې دغه اړخلا پسې قوي کولای شي. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. تاسو قدرمنو اوریدونکو، مخکې خبرو کې واورېدل چې عراقي قواوو د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره تعرضي عملیات پیل کړي دي چې د اسلامي دولت ډلې یعنی داعش نیولې دي. په دې عملیاتو کې شیعه ملیشه او کوردي جنگیالي د عراقي قواوو سره همکاري کوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوو هم د داعش په مرکزونو باندې هوایی بمباری کړي دي چې د عراقي ځواکونو لپاره هم ملاتړ ګڼل کیږي او مهم ملاتړ ګڼل کیږي. د امریکا خبریال زلیکا هوک رپورټ را لګړی دی.
د عراق په شمال کې اسکار د تاروزی عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. جنرال نجیم الجبوري چې د پوز د نهمې قومندانۍ د اپراسیون مشري په غاړه لري، وایي چې په تاروزی عملیاتو کې هغوی یوازې نه دي.
اعلى من درجات التنسيق عندنا انسجام ان شاء الله كامل.
موږ په ګډه کار کوو. زمنګ او د پېشمرګا ځواکونو ترمنځ په لوړه سطحه هماهنګي موجوده ده. د شیعه ملیشو او قومي جنگیالیو سره هم هرڅه واضح دي. دا ټول په دې جګړې کې زموږ سره دي. د عراق ځواکونو ترڅنګ محلي او فدرالي پولیس هم زموږ سره دي او د عراق هوایي ځواکونه زموږ سره هوایي همکاري کوي. د تاروزی عملیاتو د پیل کېدو نه وړاندې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د داعش د جنگیالیو مرکزونه وشتلي دي او هغوی کمزوري کړي دي. د عراق د خاص عملیاتو ځواکونو چې شیعه ملیشي هم ورسره وي، د چهارشنبه په ورځ د تیلو یو مهمه تصفیه خانه د داعش نه ونیوله. د خاص عملیاتو د ځواکونو یو قمندان د خپل بری پاړه داسې وایي: تاسو هم د اوس ویني چې موږ د تیلو په تصفیه خانه کې دننه ولاړ یو، او ان شاء الله چې په څو ساعتونو کې به شاوخوا ټولې سیمې د داعش نه ونیسو او هغوی به د دې ځایه وشړو. د تیلو د تصفیه خانه د عراق په شمال کې ده چې په دې هیواد کې یو تر ټولو تصفیه خانه ده. د اسلامي دولت ډلې د تصفیه خانه پروسه کل دوه وارې د حکومت نه ونیوله او بیا یې بیرته خوشی کړله. د همدې میاشتې په سر کې هغوی یو ځل بیا د تصفیه خانې ته ننوتل او زیاته برخه یې ونیوله. د عراق ولسمشر فواد معصوم د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکې کې دا ومنله چې داعش ته ماتې ورکول اسانه کار نه دی. داعش ته ماتې ورکول اسانه نه دي، ځکه چې هغوی نه یوازې په عراق بلکې په نورو هیوادونو کې هم د پټېدو او فعالیتو مرکزونه لري. په کار ده چې د داعش سره په څو جبهو کې جګړه وشي. یوه خو د هغوی سره مخامخ جګړه ده، بله جګړه باید دا وي چې په هغوی مالی مرستې بند شي. د نورو هیوادونو سره باید د هغو کسانو په باره کې استخباراتي معلومات شریک شي چې د داعش سره یو ځای کیږي. ولسمشر معصوم په دې ټینګار وکړ چې د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو کې د نړیوالې ټولنې همکاري ډېره مهمه ده.
خبره آشنا ور سرا ستا خبر وکم
د امریکا غا آشنا رادیو نه د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط لري. افغان چارواکو ویلي دي چې پاکستان ورته ویلي چې د پاکستان او افغانستان په ګډ ترانزیتي تړون کې هند نشي شاملولی. د افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت مرستیال وزیر مزمل شینواری د امریکا غته ویل چې پاکستان او تاجکستان د افغانستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان او پاکستان په ترانزیتي تړون کې تاجکستان شامل کړي. خو شینواری وایي چې افغانستان به تاجکستان په دې تړون کې شامل نه کړي. د جی آی زیډ په نوم د جرمنی مرستندوی مؤسسې یو تن جرمنی مامور چې یو میاشت مخکې د قندوز د انګور باغ په سیمه کې طالبانو یرغمل کړی وو، هغه تیر شپه ناوخته د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د یرغمل نیونکو د منګلونه خلاص شو. پولیسو د دغه جرمنی مرستندوی مؤسسې کارکوونکي نوم سټیفن ښودلی دی. د هند چارواکي وایي چې د دې هیواد په ځینو برخو کې د سختې ګرمۍ له کبله تر اوسه پورې د 1800 نه زیات خلک مړ شوي دي چې اکثره دغه تلفات د دغه هیواد په جنوبي ایالتونو انترپردیش او تلنګانا کې اوښتي دي. چارواکي وایي ښایي د مړو شمېر د دې نه هم زیات شي، ځکه غریب او بې کوره خلک روغتونونو ته نه رسیږي او دا هغه تلفات دي چې په روغتونونو کې پېښ شوي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي دي چې نن د جمعې په ورځ دغه هیواد په ختیځ برخه کې په یو جومات کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه څلور کسه وژل شوي. دا په یو هفته کې دویمه دغه راست چاودنه ده چې په سعودي عربستان کې کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. دغه برید د جمعې د مانځه په وخت کې د دمام د سیمې په یو جومات کې شوی دی. په ټولنیزو مطبوعاتو کې خپاره شوي تصویرونه او ویډیوګانې ښیي چې د جومات د ودانۍ نه لوګي پورته کیږي او لارویان ژاړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي چې د دې هیواد په پایتخت بغداد کې په 250 هوټلونو کې د موټر بم په 214 کې لګتل لګل لس کسه وژل شوي او د دې شنه زیات زخمي شوي دي. اوله 14 پروند 95 په ورځ ناوخته د بابلون د هوټل په تمځه یا پارکینګ کې شوي ده چې شپږ کسه پکې وژل شوي او 14 نور زخمي شوي دي. دویمه 14 سو دقیقې وروسته د مریډیان د هوټل نه د باندې شوې ده چې څلور کسه پکې وژل شوي او 14 زخمي شوي دي. ویل کیږي چې نن د جمعې په ورځ به یو ډله موټر سایکل چلوونکي چې ښایي مسلوي د امریکا د اریزونا په ایالت کې د یو اسلامي مرکز نه د باندې د اسلام د پیغمبر د کارتون سیالۍ پکې پیل کړي. د دغه ډلې غړي ویلي دي چې دوی دا کار ځکه کوي چې د روانې میاشتې په پیل کې دوه وسلوالو د تکساس په ایالت کې په عین مراسمو باندې چې د اسلام د پیغمبر کارتون پکې جوړېده برید کړی دی. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو د خبرو اترو یا گفتگو شنود د نن شپې په پروګرام کې د افغانستان د عام روغتیا وزیر ډاکټر فیروز فیروزالدین میلمه ده. د واکسینو د تطبیقولو د میندو او ماشومانو د مړینې او نورو صحي ستونزو په باره کې تاسو قدرمن اوریدونکو پوښتنو ته ځواب وایئ او معلومات ورکړئ. کولی شئ وروسته خبرونه ته ټلیفون وکړئ. څو شېبې وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه کوم چې پروګرامونه اورئ او خپل نظریات څرګندوئ.